د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ کومک کړي چې نشته. که
چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د ستر وهلې غوټه شوي عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لوی ستونزه همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نستې په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نستې په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت مؤثر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا خښون ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 16 مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تهماسي سره غږیږو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې ښکېل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو، او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي، او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده، او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست، او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي، او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیر کال درې میاشتو په مقایسه سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سې مجموع د عواید فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړي، چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا کومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې، او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي، او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېر مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنی وضعیت هډې سته، خو خسري هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه سي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو، او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو. د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی، او د کابینه د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګه ته دې لپاره سی بودیجه مو په کار ده سی هغه استاندارد مسافربری ترمینلونه باید سی پی جوړ سی. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي، هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي. یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ښیې ده، او بل پلان مو دا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارماب رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر انشاءالله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې، هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته زواب نسو ویلی دی هغه پاساس موږ نوې قانون بازنګری کړله هغه قانون نهایی شو فرمان تقنی پاساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله دی نوې قانون دی پلي کول لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول شته سویل هغه دی قانون پاساس اخیستل کیږي سه هر پیسې چې د موږ کارمندان دی وزارت ترانسپورت چې اخلي دی هغه لمخې اوراق به هزار مراجعین تور کول کیږي او یا مشتریان تور کول کیږي سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغوی کولی شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایطو باندې په مشخصه ټوناژو باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور که چیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خاضي ده هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نکیږي اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده یو برخه دا ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم هلته یو ځمکه ده هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایل عامیده او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده سالته موږ معیاري ترمینال جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق و سایسی رازی در طول عمل تا پیو اره بندی و داریگی خوال دیدی عدد داده سی موگ دی شاری ترافیک کنترول اولی سو دیدی لپاره سی مشخص اره موجود نده در طول اغا مسافر ورن که و سایسی در شارت ننوزی در کارش شارت ننوت بیا دیر ترافیکی ستونز را مستی کهیگی اشپار از کالا بیا برنامگی دی وزارت که موجودیت دی فساد یو څو وخت غواړي او هلمن دې مسې د موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څو مشتره حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پلیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی
وزیر ستاسي د کابل د غرب دروازې مثال ورکو خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکومه د کابل د شرق دروازې کومه هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډه ماران الته ولاړ وي هغه ډیر بد اوازه کوي د موټر چلوونکو را کومه لایحه چې موجوده ده د لایحه په اساس باندې دوی لیک تر لګه د وړو کی یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی د دې نه باید لیک تر لګه تر سلويختو افغاني واخلي خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډيري نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیږي کی
استاسو اندیشنه پر ځای ده استاسو اندیشنه دقیق ده درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده محلي چارواکي ده دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول دا موضوع مشوره امنیت وړاندې کړل خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړی ده او د کورونا چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلی ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي مثلا جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی کده پنځشنبه پورزی بیت 1500 ورکی دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړی نرخ نه دی معلوم که معلوم وی او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سره داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلې او کله کله دلته هغه مسافر وړن کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایې راجیږي د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ شي موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایې واخلي او یا حد اقل حد اکثر د کرایې مشتثبیت ولای شو چې په دې کمیټه کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی درې استازي د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستازي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې ده چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شهرا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل شوی؟ د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لیسی په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرئ چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لاره لتیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. سوسو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوئ چې لږ تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښېږي؟
ګوري، ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیې ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکي لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرزالعمل باندې ډېره په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرزالعمل د ایجاد شرکت باندې موږ کار کړی ده، په هغه باندې موږ شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د دې شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونو ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کیږي. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت نه. سي دي موافقتنامه په اساس لغوه ورځ شي دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم، په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی ده. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړی و هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفتې کېږي چې هغه حق نه لري چې نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنوالي مکتوب مطرح غي چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلون کې او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کیږي د قانون په اساس هغه سرچلن کیږي.
دا غي یو له سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات وو تاسو سره دوی جواز فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي، کار به کیږي، په دوی کې ولک تر لګه اساس په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو. موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول لو رعایت قانون دا ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاری کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوې ده، کلکی ترل سوې ده، هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې راکې چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم ته شنو پته زما، تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې دغه پریکړه ده چې په 8 ساعت باندې لدې موقته ترې دې موقته باید ځان ورسې که ونه رسول رئیس د شرکت ماشن در کې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه ته دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارلته جديده 8 ساعت دوی دریوري کوي، د قانون بینللي جاده په اساس له 3 ساعت نور څو کاقنه لري چې ډېر دریوري وکي. او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدیل شي. یو فالتو دریور ورسره موجود دي چې دا چې 3 ساعت پرسه بل دریور بس جلو تکيني. دا چې 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوري کوي دا خو استری کیږي، دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي.
ډېر زیات مننه وزیر صاحب کور وره.
څه مننه.
جنگل بد مرغیو پاک او خپل د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل نه پاتې زکور کې ور زورای ور کو خپل نه پاتې زکور کې ور زورای ور کو خپل خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک او خپل نه پاتې زکور کې ور زورای ور کو خپل جنگله بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې زکور کې ورز